السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خپرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روحان ستاسو هرکلی کوو. پراونه خپرونه کې به په کندهار ښار کې د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر شئ. همداراز واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خورا زیات خطرناک دی. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پسر کې د خبرونو سرچ کې افغان ولسمشر وايي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. د کندهار د اتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یو میرمن وژل شوې او یو شمیر نور کسان ټپیان کړي دي. او چین او پاکستان د شاوخوا شپږ سلویشت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وای په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسی. ولسمشر اشرف غنی ایران ته د سفر پر مهال ویلي دي چې د افغانانو ستونزې د یوې مجمع په توګه له ایران سره مطرح شوي دي. په دې اړه د جمهور ریاست په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی دا مسله پرون د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو له استاو سره په کتنه کې یاد کړه. په بیان کې د ولسمشر غنی له قوله ویل شوي چې وایي ده د ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو د برخلیک په اړه هم له ایراني چارواکو سره خبرې کړي او په دې اړه به په راتلونکو درې میاشتو کې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ بحث وسي او د حل لارې به ولټول سي. بیان زیاتوي چې ځینو افغان کډوالو د نور کډوالو په استازیتوب د خپلو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د کندهار د اتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یو میرمن وژل شوې او د پنځو پولیسو په ګډون لس ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله اطرافی ازادي راډیو ټول چې دا چاودونکو مواد سم د مخ کې د پولیس لخوا د عملیات پر مهال نیول سی و چې نن سهار چاودنه وکړه. اطرافی ویل چې په دغه چاودنه کې وسلوال مخالفین هیڅ لاس نه لري بلکې دغه مواد خپل چاودنه کړی ده. د کندهار د میرویس روغتون کریوال ډاکټر رسنی ته ویلي چې د پیښې له ځای یو جسد او څوار لشتپیان دوی ته راړول سوي دي. تر دا مهاله د پیښې په اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونه کې واوري. د کاپیسا په کوهبند ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. په سیمه کې یو شمیر خلکو د ازادي راډیو خبریال ته شکایت کړی چې سیمو ته چارواکو ورته د دې طبیعي آفات پر مهال د مرستې لاس نه دی ورکړی. د سیمې یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
سیلاما خرابی های زیادی را انجام داد ولی کسی نامد، نی از دولت هیچ کسی نامد که بررسی بکنه و کدام کمک برای مردم کوبندی چیز کنه بیاره کمک بکنه.
خوب پا کپسا ولد که ده تبای پیش و پرزد ده مبارزه رئیس وایی ده ورستوی سیلابون لکابل زیان منیسی کسان بایل مشخص کول ورست ده زیان منیسی لپار ده مرست پلیس که شامل کرده. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 50 اتیا پله، یو یورو 25 افغاني، یو انګلیسي پوند 50 اتیا افغاني 30 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 30 پله، زر ایراني تومان 10 افغاني او زر پاکستاني کلداري 515 افغاني. بیا هم شرغلست. چین او پاکستان د شاوخوا شپږ سلویشت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژۍ او عامه تاسیساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د چین ولسمشر شی جی پینګ چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې دی د دې پروژو موافقه پرون لاسلیک کړه څو د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز په نوم پروژه پیل سي. نواز شریف د سند له لاسلیک وروسته ویل د دې اقتصادي دهلیز ګټه به د پاکستان ټول ایالتونو ته ورسیږي او دا هیواد به د پانګونې او سوداګرۍ په یو لوی مرکز بدل کړي. شریف هم دا را زیاته کړی چې دا پروژه به چین ته هم د امکانات په لاس ورکړي چې په منځنۍ آسیا، جنوبي او لویدیځ آسیا او د منځنۍ ختیځ او افریقا کې د پانګونو او سوداګرۍ لپاره له لنډې او اسانې لارې ګټه پورته کړي. شی جی پینګ وویل چې د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي دهلیز به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک همکاري لا هم پیاوړې کړي. دا دهلیز د پاکستان ګوادر بندر د چین په لویدیځ کې له شی جیانګ سیمې سره وصلوي. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبیسوي بیړۍ لږ غورلسو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې. د کشتی کپتان او یو همکاري چې د سوریې دی د ژغورنې د ډلې په کشتی کې هغه محل پولیسو نیول چې ل ژغورل کېدو ورسته د سیسلی د چاپو خواته پر لار و. ګومان کېږي د دې کشتی د ډوبېدو په پیژه کې شایي نه سوه کسان مړه سوي وي. یاد سوې کشتی د لیبیا له سواحلو څخه خوځېدلې وه او اروپا ته روان غیر قانوني مسافر پکې سپاره وو چې د یکشنبې په ورځ ډوبه سوه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی ویلي دې خوښنیونکې پیښې اروپایي ټولنه د انسان د قاچاق د بلا په وړاندې راویښه کړه. د امریکا سمندري ځواکونو یو الوتکه لیږدونکي او د رهبری سوو میزایلو توغونکي یو جنگي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. د امریکا سمندري ځواکونو دا بیړۍ وړ مبرز له خلی څخه د عرب بحیرې خواته استولې ده. د پینتاګون یو ویان ډګروال سټیپ وارن هغه راپورونه رات کړل چې ګنې د دې بیړۍ ماموریت به یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استولو مخنیوي وي. ټاکل سوی ده چې دا دوه بیړۍ به د امریکا له هغو نورو اوو بیړیو سره یو ځای سي چې یمن ته نږدې موقعیت نیولی. په یمن کې د ایران پلوي شیعه حوثي ډله د لویدیځ د پلوي ولسمشر د ځواکونو پر ضد جنګیږي. پرون د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. دا مرګ ژوبله په هغو چاودنو کې اوښتې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د توغندیو یو ډیپو یا زیرمتون بمبار کړ. روغتیا چارواکي وایي د فاج اتن پر پوځي اډه د بمبارۍ د نورو چاودنو سبب سوي دي. چاودنو د دې پوځي اډې شاوخوا کورونه او موټرې هم ویجاړ کړي دي او ویل کېږي چې تلفات تر ډېره ملکي خلکو ته اوښتې دي. بلخوا په سلګونه خلک لدې بمباری ورسته لسیمې تښتیدلې دي. دا پوځي اډه د یمن د جمهوریت پوز د توغندې ولیاواده چې په خواني ولسمشر علي عبد الله صالح ته وفادار سرتیر پکشي پراته دي. دا ځواکونه د حوثي ملیشو سره یوځای سوي او د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. حوثي یاغانو تیر کال د یمن پایتخت سنعا ونیوله او دا مهال د دې هیواد د عدن د ساحلي ښار د نیولو لپاره په جګړه بوخت دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسؤل جیسون رضایان مدافع وکیل وایي دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درو نورو تورونه هم تورن سوی چې یو پکښې له دشمنو هیوادونو سره همکاري ده. دا لومړی ځل دی چې د لیلې احسن لخوا پر رضایان د تیر کال د دسمبر د میاشتې په لومړیو کې لګیدل تورونه په ډاګه کیږي. د واشنگتن پوسټ دغه ژورنالیست همدارنګه د پټو معلوماتو پر راټولولو او د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد تبلیغات په کولو هم تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل لیلې احسن د فرانسې خبری اجانس ته ویلي پر رضایان د لګیدل تورونه په برخه کې هیڅ ډول شواهد نشته. نوموړي د دې ژورنالیست له نیول کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره اجازه ترلاسه کړه چې له رضایان سره د نوی دقیقو لپاره وګوري. دا وتر د مهاله ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غاګله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې د کندهار ښار د پولیسو په اتمه حوزه کې نن درنه چاودنه وشوه خو ښکاري چې تلفات ډیر نه دي. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره لوی خطر دی. لوی څارنوالي وایي د فرخوندې په وژنه تورن کسان ټول په توقیف کې دي.
هیڅ متهم رهاسي ویني دي. البته ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
لویا څارنوالي دا هم وایي چې د تورنو دوسیه به ډیر ژر محکمې ته واستوي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د عراق په انبار ولایت کې د جګړو له پراخېدو وروسته لسګونه زره کسان بغداد ته کډه شوي. یو شمېر زده کوونکي افغان نجونې د ښوونځیو د یونیفورم د تور رنګ د بدلېدو غوښتنه کوي.
که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معارف وکړي نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي.
په دې اړه بحثونه د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام تاندې څانګې واورئ چې له نیمې نړۍ 19 پروګرام سره په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، مخکې مو هم واورېدل چې نن د کندهار ښار په اتمه حوزه کې یو درنه چاودنه وشوه خو داسې ښکاري چې د دې تلفات لکه څنګه چې چارواکي وایي زیات نه دی همره چې مخکینیو چودنو اړولې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه په کندهار ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رښتینی صاحب، چارواکو تاسو ته څه ویلي دي؟ د دې پېښې تلفات څومره دي؟
دکان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول باید دا ووایو چې دغه چاودنه دقیقا 8 بجې د کندهار ښار په 8 مغزه کې رامنځته شوې. د کندهار د امنی قمانداني د امنیت امیر رحمت الله تراسي په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې چاودنه د هغه موادو په نتیجه کې رامنځته شوې چې پولیسو په دې وروستیو کې د دروازې په بېلابېلو برخو کې نیولې وه او غوښتل یې چې پراتینکی کونتاکی او دلته په دې په کې شو. د امنیت د امیر په وینا په چاودنه کې 5 پولیس او 5 ملکیان ته پیانسیلی او یوه ښځه وژل شوې ده. ده وویل چې په چاودنه کې د حوزې ودانۍ او حوزې ته نږدې 3 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امنیت امیر دغه راز وویل چې د زخمیانو حالات د اندېښنې وړ نه دي او دا مهال په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
رښتینی صاحب، داسې راپورونه په ځینو رسنیو کې ورکړل شوي دي چې دا چاودنه ډیره زیاته درنه وه او په یو ټرک کې بار چاودیدونکي مواد و چې د اتمې حوزې له مخې وچاودېدل. دوی وایي چې زیات کورونه یې هم شاوخوا تخریب کړي دي. په دې اړه چارواکو څه ویلي دي؟
تر پیښې سمدستي وروسته زه خپله ساحې ته ورغلم. لکه څنګه چې په رسنیو کې دا راپورونه ښکاره شول، چاودنه ډېره زوروره وه. لکه د امنیت امیر چې وویل، دغه مواد چې چاودنه یې رامنځته کړې ده، دا هغه مواد چې حوزې ته نږدې وروستۍ کې ترلاسه شوي وو او ځینې مواد یوه میاشت مخکې چې تر هند پولتګري د وسوال طالبان دخوا د امنیت لان وو، دا هغه مواد وو چې په دغه ډیپو کې پیدا شوي وو. د امنیت امیر دا رد کړې چې دا موټر بم چاودنه ده.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې د نن سهارنۍ چاودنې په اړه چې د کندهار ښار د اتمې حوزې مخې ته شوې ده معلومات راکول. په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د وروستیو معلوماتو له مخې، څرنګه چې چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي، یو کس وژل شوی، 5 پولیس او 5 ملکي وګړي ټپیان شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو د کاروبار جرمي اقتصاد د افغانستان او ایران لپاره خطرناک دی. ښاغلی غنی چې ایران ته د رسمي سفر په 2 ورځ په تهران کې د ایران او افغانستان د اقتصادي فعالانو په غونډه کې خبرې کولې، د افغانستان د اقتصاد څو مهمو برخو ته اشاره وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند پر راپور کې.
پرون په تهران کې د افغانستان او ایران د سوداګرو او اقتصادي فعالانو په یو ګډه غونډه کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی د افغانستان 5 مهمې اقتصادي برخې په ګوته کړې. نوموړي په دې لړ کې د افغانستان د موقعیت، اوبو او مځکې، قانونو، نفتو او ګازو یادونه وکړه. نوموړي د افغانستان د مهم موقعیت په اړه وویل، مرکزي آسیا له جنوبي، لویدیځې او شمالي آسیا سره د یو آباد افغانستان پرته نشي وسلیدلی. له ارګ څخه یې وخبر شوي خبر پاڼه د ولسمشر غنی له خولې وایي چې په راتلونکو 10 کلونو کې به آسیا له جغرافیایي مفکورې څخه په یوې سترې وچې بدله شي او د افغانستان له لارې له چین، تاجکستان او ازبکستان سره د ایران پیوستون به د سیمې په اقتصاد کې یو پراخ بدلون رامنځته کړي. ولسمشر غنی اقتصادي فعالانو او سوداګرو ته په څرګندونو کې اداري فساد د اقتصادي پراختیا په لاره کې ستر خنډ وباله او وی ویل، هغه مالیه چې له تاسو څخه په غیر مستقیم ډول د بډو په توګه اخیستل کیږي، نور زموږ لپاره د زغم وړ نه ده. ولسمشر اشرف غنی په سمه توګه له اوبو او مځکې څخه استفاده، د کرنې په برخه کې پانګونه او د خوراکي توکو په یو صادرونکي هیواد د افغانستان بدلول د خپل حکومت هدفونه وبلل. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد نور نه غواړي یوازې د خامو موادو یو صادرونکي پاتې شي. نوموړي د ایران د کرنې وزارت او د دغه هیواد خصوصي سکتور ته بلنه ورکړه چې له افغانستان سره د همکاري وکړي. افغان ولسمشر د نشه یي موادو کاروبار جرمي اقتصاد وبالا ویل، دا د افغانستان او ایران دواړو لپاره خطرناک دی. تر دې ورځ مخکې د نشي موادو د کاروبار لدرکه په راپیدا شو ستونزو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم د ولسمشر سره خبرې کړې او په دې برخه کې د ګډې مبارزې خوښته نه کړې.
یو نو اقدام نیازه یک نو اقدام اطلاع
حسن روحانی وایي دو ډول اقدامات ته اړتیا ده، یو د امنیتي اطلاعاتو په برخه کې چې دواړه هیوادونه له یو بل سره نږدې اړیکې ولري، د امنیتي اقداماتو لپاره دواړه هیوادونه د عملیاتو لپاره خپلو کې همغږي ولري او یا په ځینو مواردو کې ګډ عملیات ترسره کړي. دا د کاري و برخه ده. بل برخه دا ده چې موږ وکولای شو د نشه یي موادو پر ضد اساسي مبارزه وکړو او هغه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کار او تولید بدیل مونده شي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د سیمې لپاره د یو باوري ترانزیتي سیستم رامنځته کول هم مهم وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د سیمې د هیوادونو لګړې همکاري پرته به وسلې او فقر لمنځه نزي او دا هماغه څه دي چې د پوینا په سیمه کې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښ کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
سمیولا ناصری له کندهار ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي چې ایران ته د ولسمشر غنی سفر د افغانستان پر امنیت او پر کاري چارو ډیر ښه اغیز کولای شي. عبدالحد افغان له هلمند څخه په خپل سمس کې لیکي وروستۍ نامنۍ چې په افغانستان کې زور اخیستی د افغانستان له خلاصو سرحدونو له کبله دي، ځکه چې دښمن د په وینا له هرې خوا په ډېرې اسانۍ افغانستان ته ننوتلی شي. وحیدالله فطرت له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي له حکومت څخه هیله کوم چې د پوهنې په برخه کې کار وکړي، ځکه چې دلته د پوهنې کچه ډېره ټیټه ده. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. افغان امنیتي چارواکي او د پوځي چارو کارپوهان وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او طالبان له یو بل سره جګړې ته مخه کړې ده. په همدې حال کې د هلمند چارواکو داسې اسناد موندلي چې ښایي طالبانو او داعش خپلو وسلوالو ته سپارښتنه کړې چې د یو بل پر ضد جهاد وکړي. له بلې خوا ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي چې خپل دریځ روښانه کړي چې د افغانستان له خلکو سره دي او که د تروریستانو تر څنګ ولاړ دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
کله یوې خوا په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو موضوع ګرمه ده، بل لور ته رپورټونه وایي چې طالبانو او داعش د یو بل پر ضد د جهاد اعلان کړی دی. د هلمند امنیت قومندان وایي په کجکي ولسوالۍ کې چیرته چې ویل کیږي داعش فعالیت لري، داسې اسناد موندلي دي چې ښایي داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي. د هلمند امنی قومندان نبی جان ملاخیل خبري اعلان او تویل
د دې او دروب خادم خطه چې خپل اوردر او تسلیتل ده او دې خط د طالبانو په ضد باندې د یو قوي حرکت امر ورکړ او په دې خط کې لیکل شوی دي چې تاسو به د طالبانو مشران مابین وړي. هم دې خط کې بیا په دې بل خط کې د طالبانو له خوانه سرسوي خطه چې د داعش او د نوې ټولو چې د جوړې سوي د جوړي یا خادم غوښتې جوړي کی د طالبان د ډلې د دیپ ضد باندې جهاد اعلان کړی. د ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی. د ډلې د دیپ ضد جهاد اعلان کړی.
نو موري ویل کڅه هم چې په هلمند کې د داعش لپاره نو مول شوی قومندان ملا روف خادم 13 فبراير میاشت د امریکا د یو بي پيلوټ الوتکه په بریډ کې وشل شو. خو د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې داعش د وسلوالو د جذب او استخدام لپاره خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی. دا پوځي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې طالبان او داعش له ایدیالوژیک نظره له یو بل سره جوړ نه دي او یو ډله د بلې د منځوړلو په هڅه کې ده. دا پوځي چارو کارپوه متقید جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل داعش غواړي طالبان له ساحې بهر کړي.
دوی طالبانو ته غیر اسلام وایي، یهودي مفکوره نه مني. داعش په هر ځای کې د دې مخالفت ته دلته هم راغلي. په افغانستان کې، په عراق کې، په ټولو ځای کې ډېره پیدا شوې دي. د دې امکان نشته چې دوی په مابین کې زده خورد هم وشي، ځکه چې دوی په مابین کې جګړه وشي د دولت په ګټه ده. زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا څو مدمش هم چې خبرو ته دوی آماده شوي ده چې فشار به وي او دا یې په ګټه هم ده.
تیر میلادي کال کله چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل په اړه رپورټونه خپرېدل، د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو منسوب شوی بیان کې د طالبانو مشر ملا عمر دی او جاهل جنگ سالار په نوم یاد شوی. خاغلی امر خیل ویل طالبان له وی خو د داعش او له بلې خوا د افغان دولت تر فشار لاندې دي او همدې ته په پام سره طالبان خی له حکومت سره د سولې انتخاب غوره کړي. د افغانستان ولسمشر هم په دې ورسیو کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپل دریځ روښانه کړي او په ډاګه کړي چې له ترورستانو سره دي او که د افغانستان د خلکو تر څنګ. د داعش او طالبانو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې رپوټونه وایي چې په نورستان ولایت کې یو ځل بیا مخپټو وسلوالو چې اکثره وخت داعش بلل کیږي یو شمیر طالب وسلوال په دار ځړولې دي.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فرخوندې په قضیه کې د دخیلو کسانو دوسیې به ډېر ژر سترې محکمې ته واستوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند آزادۍ راډیو ته وویل چې ټول هغه کسان چې د قضیې په فرخوندې په قضیه کې نیول شوي دي او تر اوسه په توقیف کې دي او هیڅ یو یې نه دی خوشې شوی. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
د فرخوندې د وشلو په تور د لسګونه نیول شویو کسانو دوسیه به ډیر ژر د افغانستان له لوی څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کې خودل شي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د دوشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل وروستي پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی عزیزی هغه تورونه هم ردوي چې ګوندې د فرخوندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پیسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشي شوي دي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ لخوا دا موضوع مجردو هیڅ متهم تر اوسه رها شوي نه دي. البته په دغه دوسیه کې که ټول متهمین اوس هم په نظارت کې دي او دوی محترم محکمې ته دوسیه سره معرفي کیږي.
ښاغلی عزیزی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخوندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکېل اووه کسه لا هم لادرک دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخوندې د وژلو په تور یې تر اوسه دیرش ملکیان او 29 پولیس نیولی دي په یو نوي اقدام کې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې وتنو تورنو په پیژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي انعام هم اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس جنرال ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر 100,000 افغانیو پورې نقد پیسې ورکړل شي. شاوخوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساساتي کسانو د کابل په شاه دو شمشیره زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن په دې تور ووژله او بیا یې مړی ته اور واچو چې ګوندې دغه میرمن قرآن کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ورچولی دی. افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون هم ګمارلی و چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخوندې لګیدلی تور ناسم ثابت کړو. د فرخوندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندنې کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو عدلي او کشفي ارګانونو نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډېر غور سره کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی:
زمونږ غوښتنه دا ده، د کمیسیون غوښتنه په مشخص ډول له حکومت نه په لومړي سر کې همداوه او په ځانګړې توګه له عدلي او کشفي ارګانونو نه چې په دغه دوسیه سم کار وکړي، غور پکې وکړي. څوک چې ګناهکار دي، څوک چې په دغه جرم کې ښکېل شریک دي، هغوی حتما باید مجازات شي او بل احتیاط دا وشي چې بېګناه خلکو ته پکې تاوان ونه وړي.
د فرخوندې تر وژلو وروسته په کابل ډېریو ولایتونو او حتی په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت په وړاندې مظاهرې وکړي او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغې پېښې ته رسیدګي وکړي. افغان حکومت هم د قضیې په وړاندې ځان ژمن وګڼو او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کیږي او تر څېړنو وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا شیبه زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او خپرېږي. د افغانستان د هیموفیلیا ناروغانو ټولنې د دې ناروغۍ د علاج په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په هغه غونډه کې خبرې وکړې چې په همدې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. د ټولنې د دې ناروغۍ د نړیوالې ورځې د نمانځنې پر مهال په یوه خبرې غونډه کې حکومت تورن کړ چې د بېغورۍ له کبله سلګونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د هیموپلیا ناروغانو ټولنه وایي که په دې ناروغۍ اخته ماشومان ژر تداوي نه شي د بدن یوه برخه به یې د تل لپاره فلج او له امله به یې سلګونه کسان مړه شي. ویل کیږي چې په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان له دې ناروغۍ کړیږي او د تداوۍ لپاره یوازې د 2 کلونو راهیسې هڅې پیل شوي دي. د هیموپلیا ناروغانو د ټولنې مرستیال ذکر الله فخرزاده د دوشنبې په ورځ د دې ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په مهال ازادي راډیو ته وویل 2 کاله وړاندې په افغانستان کې د هیموپلیا ناروغانو تداوی ناممکنه و، خو اوس په دې برخه کې د دوی د ټولنې لخوا اقدامات شوي دي.
اوس زموږ او د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د دې ناروغۍ 3000 ناروغان شته. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ له ټولنې سره چې د دې ناروغانو لپاره کار کوو مرسته وکړي او پرې نږدو چې خدای مکړه دا ناروغان د معلولیت په ناروغۍ اخته شي.
هیموپیلی ارسی ناروغۍ ده چې له میندو یوازې نارینه اولادونو ته د وینې د 8، 9، او 11 نمبر فاکتورونو د نه انتقالېدو له امله منځته راځي چې په اوله کې ماشوم فلج کیږي او د وخت په تېرېدو سره د هغه د مړینې سبب ګرځي. په همدې ناروغۍ اخته له فلج شوي یو مریضه مې پوښتنه وکړه چې له کومه رئیسې په دې ناروغۍ اخته او له امله یې څه تکلیف لري. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
تا کومه خوده پیدا شدیم
چې پیدا شوی هم همدا ناروغي ده. دا داسې ناروغي ده چې که د انسان کوم ځای ضربه وخوري همه غذای شین پاتې کیږي او تر هغې چې فاکتور نه وي د وینې جریان نه ودرېږي.
ډاکټران وایي د وینې د جریان په صورت کې باید د هیموپیلی له ناروغانو سره ډیره مرسته وشي ځکه په دې ناروغۍ د اخته کسانو وینه نه درېږي. له دې سره د هیموپیلیا ناروغانو ټولنه وایي حکومت د دې ناروغۍ د له منځه وړلو او یا یې ناروغانو ته د پاملرنې په اړه لازم اقدامات نه دي کړي. د ټولنې مسؤلین وایي یوه ایټالیایي خیریه ټولنه په دې برخه کې له ټولنې او ناروغانو سره مرسته کوي خو حکومت د ټول هیواد په کچه د استقلال روغتون یو اتاق دې ناروغۍ ته ځانګړی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم له مالي ستونزو سره مخ دي خو توانېدلې چې د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره هم یو پلان ولري. د استقلال روغتون رئیس محمد علي ایشان د عامې روغتیا وزارت په استازیتوب ازادۍ راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت د استقلال په روغتون کې یو مرکز جوړ کړی دی چې شاید ماشینې د دولت په پیسو نه وي اخیستل شوی خو دې مرکز ته یې ماشین ورکړی چې دا د وزارت د ملاتړ په معنا ده. د عامې روغتیا وزارت په اداري کارونو کې له هغې سره مرسته کوي.
له دې سره د هیموپیلیا ناروغانو خپل خپلوان هم ټینګار کوي چې د دې ناروغۍ علاج ته لازمه پاملرنه نه کیږي او باید د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې هم خپل مسؤلیت ادا کړي. طبي کارپوهان وایي د هیموپیلی ناروغان باید په خپل وخت واکسین شي او هڅه وشي چې کله یې هم له بدنه وینه جاري نه شي. دوی وایي عامه پوهاوی، مناسب طبابت او په موقع سره د عوارضو تشخیص کولی شي چې د هیموپیلی په ناروغۍ اخته ناروغانو ته ښه وخت ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په انبار ولایت کې د جنگ د زور اخیستو له کبله په وروستیو 4 ورځو کې لسګونه زره کسان پلازمینې بغداد ته کډه شوي. دا کډوال د راپورونو له مخې هلته په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي. کډوال شکایت کوي چې دولت ورسره لازمې مرستې نه دي کړي. په دې اړه تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
په بغداد کې د کورنیو بې ځایه سویو کډوالو ستونزه په داسې حال کې چې د مدني ټولنې ادارې کافي منابع نه لري ورځ تر بلې سختیږي. عراقي رسنۍ رپورټ ورکوي چې په وروستیو 4 ورځو کې زرګونه کورنۍ بغداد ته کډه سوي دي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ وویل په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې خصوصا د انبار مرکز رمادي ښار لور ته پرمختګ وکړ، شاوخوا 9000 خلک له دغه ولایت څخه کډه سوي دي. رمادي ښار د بغداد لویدیځ ته 6 میل لرې پروت دی. ځینو کډوالو چې د بغداد په جماعتونو کې اړولی دي وایي چې حکومت ورسره پوره مرسته نه ده کړې. د ام احمد په نامه یوې کډوالې چې د بغداد شمال کې د انندا په جماعت کې اوسي خبریالانو ته ویلي چې قومي مشرانو او عراقي سیاستوالو د انبار خلک د خدای هیلې ته سپارلي. هغې ویلي چې د کورنۍ ژوند ډیر سخت دی. د کریمې عبدالله په نامه یوې بلې ښځې ویلي وروسته تر دې چې د عراقي ځواکونو او د اسلامي دولت ډلې ترمنځ جنګ زور ونیو له خپلې کورنۍ سره له رمادي کډه سوې. هغې ویلي چې اوس یې ځمکه توشکه او اسمان بلستن ده. کریمه عبدالله وویل چې په رمادي کې د 1 کال راهیسې جنگ روان دی او وضعیت دومره سخت شو چې د غرمې ډوډۍ به ورنه هېروه. د بغداد د اعظمي ښاروال علي عبدالرضا خبریالانو ته وویل چې شیعه او سنی ډلې کډوالو سره د مرستې هلې ځلې کوي او چارواکي په دغې مینه کې د ټولو کډوالو لیست جوړوي. خود انبار د ژغورنې د شورا په نامه د قبایلی ملیشو مشر شیخ حمید الهایس د دغه ولایت په ځینو سیاستوالو انتقاد وکړ. هغه وویل چې دغه سیاستوال په داسې حال کې د بغداد په امنیتي سیمه کې چای او کافی څکي چې څه د پاسه لسو زرو کډوالو پرته له دې چې کوم کفیل ولري بغداد ته مخه کړي او د سرپنا په لټه کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو سنی کډوالو شکایت کړی چې د بهرني امنیتي ګواښ په سترګه ورته کتل کیږي.
د عراق د انبار ولایت د کډوالو د ناوړه حالت په اړه د دې راپور له اورېدو سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې تاندې څانګې او نیمه نړۍ اونیز پروګرامونه خبرو، خو له هغه مخکې سید کمال شاه عارف د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې به لازم اقدامات وسي. د کندهار د امتمی امنیتي حوزې په دننه کې د چاودنې له امله یوه میرمن وژل سوې او د پنځو پولیسو په ګډون لس ملکیان ټپیان سوي دي. د کاپیسا په کویبان ولسوالۍ کې د سیلابونو راوتلو ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. چین او پاکستان د شاوخوا شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت د انرژي او متایساتو د ګډو پروژو پر عملي کولو توافق وکړ. ایټالوي چارواکو د مدیترانې په سمندر کې د ډوبې سوي بیړۍ له ژغورل سوو کسانو څخه دوه تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. د امریکا سمندري ځواکونو یوه الوتکه لیږدونکې او د رهبري سوو میزایلو توغونکې یوه جنګي بیړۍ د یمن لوري ته استولې. تېره ورځ د یمن په مرکز سنا کې لږ تر لږه پنځلس کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. او په تهران کې د واشنگتن پوسټ د سیمیز دفتر د مسول جیسن رضایان مدافع وکیل وای دا ژورنالیست پر جاسوسي سربیره په درې نورو تورونو هم تورن سوی چې یو پکښې له دښمنو هیوادونو سره همکاري ده.
تاندې چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کاکله پسندرو کې ویل شوی چې تورو جامو کې له نظر نه شي، نو کله بیا داسې هم ویل شوی
زچ کلمړ شما تورې جامې دا بندا زچ کلمړ شما تورې جامې وا بندا راش پسل کو سلګو
دوستانو تور کالی کا خلق سنگین بولی نو د ماتم او د ویر په معنی هم بولی. مخ په نننه تاندې څنګه کې دا د دریم ځل لپاره په افغانستان کې د دولتي خونځي او د نجونو د یونیفورم یا لباس پر بدلون غږیږو. چا څه ویل او اوس څه وایي؟
تو رنگ چې دی ډیر ګرم رنگ دی،
ګرد ډیر سرنی سي دی لپاره کدغه د خونځي جامې بدل شي.
زه فکر کوم دا ډیر یو خل لباس دی.
هم دغه یو رنگ دی اسلامي دا موږ نه سواله.
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري،
اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو.
موږ په پولیسي جرګه کې
په دې باندې بحث ولرو.
وهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه.
زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړه. ملګرو د دیارلسوا یو نویم کال د غبرګولی یا جوزا په دیارلسم نیټه یعنی لنن نه کابو درې کاله وړاندې په همدې تاندې څنګه کې موږ د دولتي ښوونځي او د نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه خبرونه جوړه کړه. د زده کوونکو دغو شکایتونو ته په پام سره چې تور رنگ لمر جذبوي او دوی ورسره په عذاب دي، موږ د څو تودو یا ګرمسیره ولایتونو د زده کوونکو نظرونه واخیستل. د دوی غوښتنې او شکایتونه داسې وو:
زه کندهار شهر د محمود طرزي علي لیسې د ولسمې علي ټولګي زده کوونکی یم. لکه څنګه چې د کندهار شهر ډیر ګرم ولایت دی، نو په دې خاطر باندې موږ ته باید یو بل رنګ انتخاب کړي. تور رنګ چې دی ډیر ګرم رنګ دی.
زما نوم تورپیکی حقیار او د بیبي هوا د علي لیسې د نحمدال ټولګي زده کوونکی یم. د مکتب لباس دا چې یو بل رقم وي، مثال سپینچکی غوندې وي، بیا به ملک زره خو کنه، ځکه چې لمر به دومره نه کشولی، انسان ته به ضرر هم نه رسولی. ځینې خلک داسې دي چې هغوی دغه بدن چې غوړ دی هغوی چې یعنی کله دغه ګرمۍ سره حساسیت کوي د هغوی په بدن باندې یو رقم دانې راخیږي خپله په دې تکلیف باندې پروس کال اخته شوی وم.
زما نوم شیما دی، د زرغونې انالیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. معرف وزارت څخه دا هیله ده چې موږ ته یو بل رنګ انتخاب کړي او د دې تورنګ سره موږ ډېر مشکل سره مخامخ یو. خپله زرغونو سپین رنګ ډېر خوښیږي که سپینې یا زرغونې او یا سوري.
مرخصار ساحل جو ده، د دولسم ټولګي بي بي اشې صدیقي زده کوونکی یم. تور کالي خو د یو طرف چې ډېر سنگینه کالي دي چې تور جامې سړې واغوندي، خو ستونزه دا ده چې دا ګرد ډېر زر نیسي. د دې لپاره که دغه د ښوونځي جامې بدلې شي نو ښه ده. که چېرته زما په خوښه وزارت معرفو کړي نو که د مکتب د کالو رنګ زرغون شي نو دا به ډېره ښه وي، ټیکري سپین سم دی.
خو د دغو نظرونو تر څنګ ځینې داسې هم وي چې له خپل تور یونیفورمه خوشحاله وي.
زما نوم همایره د بي بي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکی یم. خبره د اقتصاد ده او بعضې نورې موضوعګانې دي چې د اسلام په چوکاټ کې باید مونږ لباس واغوندو. اوس چې کوم لباس مونږ ته د دولت لخوا مقرر شوی، زه فکر کوم دا ډېر یو ښه لباس دی.
زمزمان یازی ما د کابل د بنسټ فامیل لیسې زده کوونکی. تور رنګ زما په نظر د مکتب جامو ته یو مناسب رنګ ده، ځکه داسې یو رنګ ده چې هغې ته توجه د خلکو ورته ډېره نه وي، او بل دا چې داسې یو رنګ ده چې زر خیرنیږي هم نه، او داسې یو رنګ ده چې واقعا سنګینه رنګ ده د نجونو لپاره.
همزولو په هماغه کال یوې بلې پیغلې هیلۍ اهدی راته ویلي وو چې تور رنګ هم ګرد نیسي او هم له فکري او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. د دې په قول
زما په اند تورې جامې ګرمې جامې وي، او دا ویل کېږي چې د رواني د پلوه هم دا تاوان لري. بعضې داسې خویندې شته حتی هغوی وایي چې د کومې ورځې نه چې موږ تورې جامې اغوندو نو داسې احساس کوو چې زموږ دغه استعداد ورځ په ورځ کمیږي. همدې په خاطر دی چې ډېرې نجونې دي، ډېرې خویندې دي، دوی دا غوښتنه لري چې د دغې جامو البته یونیفورم باید یو څه تبدیل شي. خو هیله مې د دې تر څنګ دا ده چې باید شوخ رنګ ورته ونه ټاکي، ځکه چې په دري کې یو متل دی وایي زیبایي د سادګۍ. نو درون رنګ دې ورته وټاکي، ښکلي رنګ دې وټاکي. لکه سرمۍ رنگ سپین صدر د هیڅ تغیر نه خوري، دروند دی، ښکلی دی.
دا موضوع مو له رواني پلوه هم وڅېړله چې آیا تور رنگ په رښتیا هم له فکری او رواني پلوه زده کوونکي ځپي. دا پوښتنه ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راته ځواب کړی و.
رنگ په ځانګړي ډول د انسان په بېقرارۍ، په استرس، د وینې په فشار، په ذهني تمرکز، په عصبي سلولونو، د سترګو په ستړیا، په جسم، په روان، په احساسونو، حتی په احساساتو، د ورته موضوعاتو باندې اغېز کوي. تور رنگ یو تر ټولو ډیر د باس او پاملرنې وړ رنګ د په اروپانه کې، چې تر ډیره بریده پورې څېړنو ښودلې چې ښه رنګ نه ده. اروپان په دې نظر دي چې تور رنګ په انسان باندې فضا او موقعیت یو ډول تنګوي، یو ډول د نفرت رنګ ده. تور بل د ناامیدۍ رنګ معمولا تور ده. تور رنګ په عمومي ډول د انسان که هغه نارینه ده که ښځینه، د دوی په هوش او استعدادونو اغېز کوي. او کله غواړو چې د یو ځوان استعداد، د یو ځوان وړتیا ته وده ورکړو، نو موږ باید داسې یو معنی ونه لرو لکه تور رنګ.
دوستانو، د همدغه یعنی د 1991 کال په هغه خبرونه کې مو د پوهنې وزارت د هغه وخت د مطبوعاتي سلاکار ګلاغا احمدی نظر اخیسته وو، او دوی ویلي وو چې په دې اړه فکر شوی دی او ښایي لنډ وخت کې دغه لباس رنگ بدل شي.
په دې حق له هم فکر شوی دی او هم کار جریان لري. تر څو پورې مو دغه یو لباس، دغه یو جامه خپل زده کوونکو ته معرفی کړو چې هغه د دوی د آرامۍ سبب شي او د دوی د خوښۍ سبب شي او زموږ د ټولنې د عناناتو سره سم وي او د پوهنې نظام پرې ښکلی او منظم ښکاره شي.
په دې کې خو به دا هم په نظر کې نیسئ، ولې اروایي لحاظ سره هم رنګونه د انسان په فکر باندې تاثیر کوي، طبي لحاظ نه هم تاثیر کوي، دې ته به هم پام کوئ؟
او طبیعي ده، په دې خلکو چې موږ نظر اخلو په توګه به ارواپوه هم وي.
خو همزولو، چې کله یو کال پوره شو او د کالیو رنګ بدل نه شو، نو تر هغې خپرونې نږدې یو کال وروسته، یعنی د 1992 کال په چنګاښ میاشت کې مو د مکتبی نجونو د تور یونیفورم د بدلون خبره بیا تعقیب کړه. د هغه وخت د پوهنې وزارت ویاند امان الله ایمان راته وویل چې که څه هم په دې موضوع خبرې شوې وې، خو اوس په همدغه لباس اکتفا کوو.
ځینې کسان وایي چې دغه په ګرمۍ کې ګرم وي او په شاګردانو باندې بد تاثیر لري، ځینې بیا دا تاییدوي. مختلف نور اقوال هم شته. په دې رابطه باندې تیر کال هم په رهبری شورا کې یادونه شوې ده، تر اوسه پورې متاسفانه تصمیم نه دی پینول شوی. کلی تور باندې د شاګردانو له لوري موږ ته په دې رابطه باندې کوم وړاندیز نه دی شوی. که چیرته مشکلات لري، موږ مطمئن یو چې دوی په جدیت باندې یادوي، او د دوی جدیت موږ دې ته اړ باسي چې په دې رابطه باندې د تغییر تصمیم ونیسو. اما اوس په همدې حالت باندې کفایت کوو چې همدغه یونیفورم د اوناسو شاګردانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
دوستانو موږ په دې اړه د ولسی جرګې د هغه وخت د دینی فرهنګي معارف او د لوړو زده کړو د کمیسیون غړي کمال ناصر اصولي نظر هم پوښتلی و.
د اوړي په موسم کې تور رنګ په عام ډول په دنیا کې څوک نه اغوندي، اکثره سپین رنګونه تیز رنګونه اغوندي، هغه رنګونه چې په اوړي کې د صحت دپاره او په داسې تیزه ګرمۍ کې او په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې په مکتبونو په ښوونځیو کې سهولتونه نه دي موجود په مقایسوي ډول لکه د نورې دنیا مکتبونه، بس زه موافق یم چې دغه رنګ ته باید تغییر ورکړل شي. که ولسي جرګې ته په دې مورد باندې د متعلمینو شکایت خطونه او یا د خلکو تقاضاوې موجودې وي، موږ به په ولسي جرګه کې په دینی او فرهنګي کمیسیون کې په دې باندې بحث ولرو او دا موضوع به د یوې طرحې د قانون په ډول ولسي جرګې ته وړاندې کړو تر څو موږ دا تصویب کړو او دوی د دغه ګرمۍ د عذاب څخه خلاص شي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. لکه چې ولسی جرګې ته خبره پاتې نشوه، ولې؟ ځکه چې سږ کال بیا هم د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د مکتبی نجونو د تور یونیفورم د بدلون په اړه پر یوې نوې لایحې کار شوی دی چې ښایي ډیر ژر دغه تور یونیفورم په یو بل رنګ واوړي. د یاد وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي:
موږ چې څو کلونه وړاندې ولیدل، نه صحي کارکوونکو، نه هم والدینو او نه هم خپل زده کوونکو په ګرمه هوا کې له تورو لباسونو نه، که څه هم ډیر ښکلي لباسونه دي، له دوی نه ډېر رضایت نه درلود، ځکه ویل کېږي چې ګرمي جذبوي او زده کوونکي سر ورسره په تکلیفېږي. پوهنې وزارت کلونه کلونه د دې نظریاتو جاج واخیست، ویارزوله، په پای کې نوې لایحه ترتیب کړه. متاسفانه تر اوسه پورې هم د دې لایحې عملي کېدو ته لار نه ده پرانیستل شوې. جدا موږ دا تعقیبوو چې دا لایحه زر تر زره پاسي او عملي شي، او د دې نوې لایحې په ترڅ کې به داسې یو کالي وي چې نه هغه د زده کړیالۍ هغه څیره پکې له منځه لاړه شي، نه د زده کوونکي له حالاته ډېر توپیر ولري، او نه هم د ګرمي او یخنۍ په وړاندې داسې یو شی وي چې ضرر یې زده کوونکي ته ورسیږي یا زده کوونکي ورسره په تکلیف شي، او انشاءالله دا به ډېر زر تر زره لاند شي.
خو ملګرو، یوه محصله مریم امرخیل که یو خوا خوشبینه ده چې دا ځل ښایي تور لباس په کوم بل ښه رنګ واوړي او دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې نه شي، نو بلخوا وای چې حداقل سک کال دی دا رنگ نه بدلیږي، ولې؟ اغلی مریم وای په دې دلیل:
خدا خوشحالی که ما چه دا رنگ بدل سی او یو بل خرنگ آغا رنگ چه زکون کی پکی راحت وی آرام وی آغا سی یو رنگ زمونگا زکون کو تا وطا کل سی. خو سکال زما پا نظر زکا خانه دا زکا چه طول زکون کو دا خپل یونفورم زان تا خیسته دنو که وست بدل سی دوی باندی با دوچان دا مصرف را سی او یو اقتصادی ضربه ورته وارده گی دسی کورانیسته سی اغو یا تا دا فرلو دا سهار دا مخام نلار نو که چیر تا دغم مساله چې دا راتلونکي کال کې د زمينه اعلان وسی او دغه امر ورکی بیا به اقتصادي ستونزې هم ترغونه نه ایل.
اوریدونکو، لومړی ځل چې موږ په تاندې څانګې کې د مکتبین جونو د تور لباس د بدلون په اړه خبرونه جوړه کړه او خبرونه د رادیو او فیسبوک له لارې خپره شوه، نو یو شمېر کسانو تور لباس اسلامي لباس ګڼلی و او ویلي و چې دا لباس باید بدل نه شي. موږ په دې اړه یو افغان دینی عالم شمس الحق فروتن وپوښت. دی وایي چې په اسلام کې تور رنګ کوم خاص ارزښت نه لري، خو که کالي بې پردې چسپ یا په بدن پورې نښتې وي، که هر رنګ وي، اغوستل یې ناروا دي. د ښاغلي فروتن په قول:
الله هم دلته فرمایي چې یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا. ای د آدم اولادی، الله تاسو ته یو داسې لباس را لېږلی، داسې یو جامه او لباس او کالي چې یواری سوآتکم ریشا، چې هغه ستاسو پټ ځایونه پټ کړي، رنګ بیا آزاد پرېښودل شوی. یوازې د نارینهو لپاره د سره لباس اغوستل منع دی. داسې ځانګړتیا چې همدغه یو رنګ د اسلامي دا موږ نشو ویلی او د نړۍ هیڅ عالم یې نشي ویلی. علماو شرایط بیان کړي، یو دا ده چې د ستر د عورت په هغه کې اوسي، بل دا چې ډېر تنګ نه وي چې د انسان د بدن برجستګي او سرګندوالی هغه پکې راښکاره نه شي، بل دا چې د ښځې لپاره داسې لباس چې هغه د سړو سره مشابه وي او د سړیو لپاره داسې لباس چې هغه د ښځو سره مشابه وي. نو که چیرته دغه شروط په یو لباس کې که هغه په هر رنګ کې وي، په هر شکل ګنډل شوی وي، یا په خیاط یا په بل یا په بل، که دا شروط او دغه قاعدې او تعریفونه په نظر کې ونیول شي، هیڅ مشکل نه لري.
د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي چې دوی ټولو اسلامي او افغاني اصولو ته په پام سره دغه کار کوي. ښاغلی حقمل:
هیڅ شای دی افغانستان په معرف کې چې د اسلامي اصول او افغاني عناناتو خلاف جای نه لري. دا زموږ له نصاب رانیولې تر لباسه پورې تر طرز د تعلیم پورې تر دې ټولو پورې دا زموږ لپاره یو سره کرخه ده، لدنه هیڅ کله نه سو تیرېدلی. دغه لباس چې تاسو اوس ګورئ یوازې به رنګ کې بدلون راځي، نور به داسې نه وي چې دنه به داسې یو شی جوړیږي چې په افغانستان کې ورسره حساسیتونه موجود وي او یا لږ تر لږه د اسلامي افغاني اصولو خلاف.
همزولو تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ او د خپرونې په اړه نظر راته پرېږدئ. پته ده facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل پیغامونه راولېږئ shafaqn@rferl.org. په مخه مو ښه.
چسلور کنج دنیا وی ساد پوه ترجمانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینه زما زانا خایستا افغانستانا زما مینه زما زانا خایسته افغانستان زمامی نه زمازانا خایسته افغانستان.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسودا نیازه.
د نیمه نړۍ ترنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په روان خبرونه کې د هیواد د تیاتر او سینما د تکړه ممثلې انیسی وهاب په ژوند او هنري فعالیتونو خبرې کوو. هیله ده چې د خبرونې تر پایه را سره ملوسی. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
افغان ممثله لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره د خپلو سیریالونو لارې کار کول غواړي. د میرمن لینا راتلونکي سیریال د شیرین قانون په نامه د ښځو پر ټولنیزو قضایی او کورنۍ ستونزو راڅرخي. که څه هم د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته په افغانستان کې میلیونونه نجونې مکتب ته ځي، ګڼ شمېر ښځې په ښارونو کې کارونه کوي، خو د تامسن رویټرز بنسټ د سروې له مخې افغانستان د ښځو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد. خو لینا عالم وای په افغانستان کې د ښځو وضعیت تغییر کولی شي. هغه زیاتوي که هر څوک له ویرې په کور کې کینی نو په ټولنه کې به بدلون څنګه راشي. دا وایي چې د خپل کار له لارې د ښځو د حقونو په برخه کې په افغاني ټولنه کې بدلون راوستل غواړي. د ټایم مجلې لخوا د 2015 کال د نړۍ تر ټولو اغیزناکو خلکو په فهرست کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې نوم راغلی دی. ټایم مجله هر کال د نړۍ د سلو اغیزمنو کسانو نومونه غوره کوي. د ټایم په وینا میرمن رولا غنی هغه میرمن ده چې د پخوانیو افغان لومړنیو میرمنو په شان به بې نومه او بې غږه نه وي. ټایم وایي میرمن رولا به د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خپل غږ پورته کوي. د کابل امنیتي چارواکي هغه اوازې او راپورونه ردوي چې ګواکې د فرخوندې د قضیې د څېړلو په برخه کې ورته ګواښونه موجود دي. دوی وایي د فرخوندې د قضیې 50 تورن کسان نیول شوي او د نورو د نیولو جدي کارونه روان دي. په داسې حال کې چې د فرخوندې د وژلو دوسیه په لوی څارنوالۍ کې تر څېړنو لاندې ده او هر ورځ نوی اړخ پیدا کوي، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل امنیتي چارواکي د یو شمېر زورواکو کسانو لخوا ګواښل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو انیس وهاب د عبد الوهاب پوپل لور او د برګیټ عبد الغیاث لمسی وچی په 1315 هجری شمسی کال کې د کابل په ششدرک سیمه کې نړۍ ته سترګې پرانیستي. انیس لا وکلنه وچی د خپل مشر ورور زمری غیاسی په تشویق رادیو افغانستان ترغله او د ماشومانو په خبرونه کې ویاند شو. ل دې وروسته د تمثيل او هنر میدان ترغله په لسګونو نمایشنامو فلمونو او تیاتری نندارو کې کار وکړ.
می کار نکو خدا می دانه رو و چقدر محبتی تکره برات آورده باشه.
که آورده بود یک چیز خوبه می آورد.
بی بی دخترم، رد کردن توفه یک کار بد و سر میدبانی یک آدم فی گرفتن بازوان پیش روش دور از ادب است بچه.
د انیسی وهاب د هنری فعالیتونو په اړه مو د دې لزینو همکارانو سره خبرې کړې دي. شفی سمیر د انیسی وهاب خاوند د هغې ځینې ښه صفتونه بیانوي او وایي چې هغه یوه مهربانه ښځه وه. کله چې به یې کوم نقش لوباوه نو په ډیر ښه ډول یې اجرا کوه. په کار کې کمی نه و.
انیسا جان وهاب یک انسان والای بودن.
انیسا وهاب ډیره مهربانه او زړسوان د خزوا. دوه کاله مې له هغې سره ګډ ژوند وکړ. هیڅ پوه نه شوم چې دا دوه کاله څنګه تیر سول. د هغې یادونه به مې تل په زړه کې ځای ولري، ځکه چې هغه راته په ژوند کې له هر څه نه خاصه وه. کله به چې یو نقش ورکول کېده ډیر ښه به یې ترسره کاوه. په خپل کار کې ډیره بریالۍ وه او په کار کې هیڅ کمی نه لیدل کېده. د ژوند په وروستیو ورځو کې متوجه شوم چې ځینې اشتباهګانې کولې او ورو ورو ارامه کېده. وروسته بیا مریضی تشخیص شو او د 500 ورځې په موده کې خپل ژوند له لاسه ورکړ.
چې یک مریضی رو گرفتار شو د ظرف 50 روز جان فونی را ترک گفت.
انیسی وهاب د تمثيل ترڅنګ ځینې سندرې هم ویلي. سندرې ټولې انتقادي بڼه لري او د ټولنې ځینو بې عدالتیو ته پکې اشاره شوې ده. جیګلوی مشهوره سندره ده چې په هغه وخت کې ډیره مشهوره شوه. کرمو مسله صدیقه تمکین چې لانیسی وهاب سره لپخوا پیژني د هنري کارونو په اړه ځینې خاطرې لري.
انیسا نخستین کسی بوده که مرا روی استیج دعوت کرده و بعد
میرمن انیسا و هاب لمرانه میرمن و چیز د استیج مخ ته راوستم. ډیره نږدې ملګری می و او د ژوند تر وروستۍ سلګۍ ورسره یو ځای وم. زه له هغې نه ډېرې ښې خاطرې لرم. په لومړي ځل چې د استیج مخ ته راغلم ما ته یو رول راکه او راته یې وویل چې ته به زما د لیورې ښځه او دواړه به جنګ کوو. خو کله چې د استیج مخ ته لاړم هر څه رانه هېر شول. ډیره تحصیل لاندې راغلم او حیرانه وم چې څه ووایم. په دې وخت کې انیسا وهاب راغله او ماته یې روحیه راکړه او راته ویې ویل چې د استیج په سر چاته مه ګوره او خپل کار دې کوه. له هغې نه دا زما ډیره ښه خاطره ده.
هیچ وخت د روی استیج طرف تماشاچی سیل نکنې و زیر تاثیر تماشاچی نری.
منان حمیدی هم د انیسی وهاب یو بل پخوانی همکار دی چې ډیر کلونه سره یو ځای کار کړی. د انیسی د لوړ استعداد یادونه کوي. وایي انیسا د تمثیل په برخه کې د مکتب حیثیت لري.
خودش آدم بسیار کم جسد اما دل بسیار بزرگ داشت.
انیسا وهاب سره لده چه جسامتی وړو که و خود ایر لویز لیلاره. حقی ده هنر او تمثیل په برخه که ده یو مکتب حیثیت درلود. په خپل مسلکی دوم را تکڑا و چه چوک به ده حقی زیادک نکلی. حقا یو بی جوڑی هنرمنده و. له حقی سره می په ډیر خپرونو لکه کورانه جوند ده زراعت خپرونه، داستان‌های دنباله‌دار، درام و دیالوگ رادیویی که نمایشنامه ثبت کردی. په تمثیل کې زما استاد و او ډیر څه متریز د کړی. خو هغه څه چې ډیر متریز د کړی هغه مینه، محبت او انسانی عاطفه و.
زیات از انیسا جان آموختیم که او محبت و دوستی و عاطفه انسانی بوده.
د افغانستان ملی رادیو تلویزیون ممثل رحمت الله خوستای د میرمن انیسی وهاب د هنری فعالیتونو ستاینه کوي او وایي چې هغه تکړه ممثله وه. خپل رول یې ښه درک کاوه.
انیسا وهاب تقریبا 10 کال کېږي چې زه پیژنم. انیسا وهاب ډیره تکړه لوبغاړې وه، ممثله وه او مینناکه نجلۍ وه. په هغه وخت کې تقریبا دوی د دری شوبې درامو داستان په څنګه کې کار کوو. نو انیسا جان هم په ځینو تمثیلي پرچو کې نه یوازې ډرامو داستان کې بچ راووتله بلکې تلویزیونی تیاتر کې بچ هم راووتله. دی به خپل رول درک چې زه څوک یم، څه کاره یم، څه ډول ښځه یم، نجلۍ یم، تحصیلات لرم نه لرم، بې سواده یم، کورنۍ نجلۍ یم. دی به په هماغه قلب کې ځان واچوو. نو د دې بریالیتوب هم په هماغه کې و چې دی به یو کله چې سکریپ به یې واخیستو، رول به یې واخیستو، ځان سره به یې مطالعه کړ، نو دی به په قلب کې ځان اچوه. هر مسل چې په قلب کې ځان وانه چي هغه ناکام پاتې دی. دغه جمله نه انیسا جان هم همدغه څه ده چې په قلب کې به ځان اچوه او ځان به بریالی ګڼو او بریالی هم و.
سمرای احمد زای هم د انیسی وهاب همکار و. د کارونو په اړه وایي چې هغه ډیره زړه وره و. د هغې له مفکورې نه یې ډیره ګټه اخیسته او هغه داسې ممثله وه چې خپل رول یې په طبیعي ډول ترسره کوه.
انیسا جان واقعاً چې یو ډیره باستعداده او ډیره تکړه او ډیره باجرته ممثله و. په هر خپرونه کې به یې پورون تندي ډیر په ښکلا به ځلېده. واقعاً چې د هغې ځای یې څوک دسن شش ډکې کي. خو هغه خاطرې چې زما یادېږي مونږ سره په خپرونه کې به ډېر زیات مرسته کوه، حتی تصویري تلویزیوني خپرونې او هم راډیوي خپرونې چې عینی ادینې په نوم و په هغې خپرونه کې ډېر ځلېده. چې هغې کوم مفکورې چې هغې سره و د هغه مفکورو نه مونږ ډېره ګټه پورته کړله. ما د پښتو په برخه کې کار کوله او هغوی برخه کې اته د خبرونه پکې د شیر او شکر نه پښتو دری ومن ثبتوله. اته ما سره د مور په نقش کې باز نمایش نامې چې دی لوبول استیج په سر. اته ما وشته نه خوښ کوله چې انیسا جان ز خبرونه لرم ما سره یو نقش کولو به دی به دا نه وایي چې ز مصروف مې یا نشم کولای یا ستونزه لرم. ډیر پاجزانه او ډیر نورمال ډیر په طبيب باندې به دی نقش تو خپل چې هغه څه طبيعت هغه څه نقش دی لوبول یې یقین نه کومه. ډیر نرمندان دي خدای ژوند دی لري. خدای انیسا جان او حبزه چاترو سره ډک نه کړو.
ترنو اوریدونکو تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لازادي رادیو ناوړی. انیسی وهاب په ډیرو زیاتو راډیوي او تلویزیونی نمایشنامو، هنري فلمونو او تیاتري نندارو کې کار کړی. خلف البناک، خلقان غوزک، مجبور او ځینې خپرونې لکه مربای مرچ او په لسکونو د تورته کارونه د هنري ژوند ښه مثالونه دي.
دا کلایم دست ندن سر بخواد.
خو یک طرفش میکنم که ما هم کلا ششتیم.
برات گفتم که دا کلایم دست نزن، فهمیدی؟
خیمه کلایم دا کجا آور کنم؟
خب دست سرت کت کلایم تو کور بودی؟ ندیدی که ما کلا ششتیم که کت ما یک جای کلا ششتی؟ از روزه که قدم شوم تو دا ای خانه آمده کل زندگی آل مال ما کلش نست شد. خاک دست سرت.
ما خو سر غلام صدا نکدیم. اولش همی تو بودی که زاری میکدی که خانه مولاد نمیشه. ما امرایت خوار باره زندگی میکنم.
ما برای تو زاری کدیم؟ الله بشر بشر بیازو بیچارش تو یک خانه مانده بودی دیگه ترکی میگرفت.
گفت برابر دانت بزن تا آل ملیازو تکدیم.
انیسی وهاب د خپل هنري ژوند په اوږدو کې ډېر افتخارات درلودل. په ډېرو مډالونو او تقدیرنامو ستایل شوی و. له ازبکستان نه یې د تیاتر په برخه کې په عالي درجه ډیپلوم ترلاسه کړی و. همدارنګه یې د صداقت مډال، نشانه افتخار، د غوره هنرمند لقب او دې ته ورته ډېرې ویاړنې د افغانستان له مختلفو فرهنګي او هنري ادارو نه ترلاسه کړې وې. همدا ډول یې ځینو بهرنیو هیوادونو لکه تاجکستان، جاپان او امریکا ته هنري سفرونه هم کړی وو. میرمن صدیقه تمکین دا هیله لري چې خلک او رسنۍ دې زموږ هنرمندان په ژوندۍ نیوستایي. دا وایي موږ ډېره تمه لرله چې دولت به انیسا د تداوی لپاره خارج ته ولیږي، خو هغوی دا کار ونه کړ.
تمام مردم ما، رسانه های ما، هنرمند های عزیز ما را در زندگیشان یاد کنن.
زده هیله لرم چه خلق و رسانه هنرمندان پا جوندی نوسته ای لست نوائی وکری او هنرته اهمیت ورکری. مگل دولت نه دا تمال رل چه انیسا ده تدوی لپار خارج ده ولیگی، خو هاگوی ده کار ونکرد. ده هاگی طول تدوی کورانه او دوستان وکره. مرگ و جوند خدای لجانبه ده. خو که دولت لانیسی و هاب سر همکاری کری وی، اوس بز مگ پا زرکی اقده نوه. ده هنرمندان لپار هیچ کار نده شوی. پا زنگری توگه هاگه هنرمندان چه ناروغه وی.
نشده و نمیشه. بخصوص هنرمنده که دچار مشکلات مریضی هستن.
مې میرمن انیسی وهاب په 1409 تی المریز کال د حمل په 29مه نیټه د ورپېخې ناروغۍ لامل له نړۍ سترګې پټې کړې او په خپلې پلرنۍ هدیره قولی ابچکان کې خاورو ته وسپارل شوه. درنو اوریدونکو، هنرمند د یو هیواد فرهنګي سرمایه ده، نو هیله ده چې هنر او هنرمند ته لا ډیر قدر ورکړ شي. اطلاعات و فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته ښایي چې له هنرمندانو نه هیڅ ډول مرسته ونه سپموي او د ژوند په هر ډګر کې لاسنیوی وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، په کابل کې د پوسټ باکس شمیره 1411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.